السلام علیکم اوریدونکو، وخت په پیښور کې د سهار 10 بجې شپې دی. نن د خالی ورځ او د 2020 کال د جنوري 9 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په خبری سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې په کوټه کې د هزارګانو پر احتجاج او د دغه احتجاجي ناستې د ختمولو او د دوی پر غوښتنو معلومات درکو. 19 پروګرام روښانه مستقبل هم لرو، خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. په کوټه کې احتجاج کوونکو هزارګانو ولی له حکومت سره تر مذاکرات وروسته نن خپل مړی خاورو ته سپاري. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر بنن په کراچۍ کې عدالت ته وړاندې کولی شي، او د امریکا د استازو جرګې زیاتره غړي ولسمشر ډانلډ ټرمپ مواخذه کولو ته تیاری نیسي. د خبرونو تفصیل. په کوټه کې پر احتجاجي پرلت ناستو هزارګانو د حکومتي غړو ترمنځ تر مذاکراتو وروسته د جنوري پر 9 د احتجاج کوونکو مشرانو د پرلت ختمولو اعلان کړی. د هزارګانو مشرانو ویلي نن به خپل وجل شوي تنان خاورو ته سپاري. دوی د کوټې پر مغربي بای پاس ته تیر 9 ورځو راهیسې په احتجاج ول. دا له هغې وروسته ده چې د جنوري پر 3 یولس کان کیندونکي د بلوچستان په مچ سیمه کې وسلوالو په ډزو وجلي ول. د پیښې مواری دایش وسلواله ډلې منلې ده. د وجل شو هزارګانو خپلوانو د دې پیښې پر ضد احتجاج په توګه د دوی د خښولو څخه انکار کړی و. د پرلتوالو وینا وه چې تر څو وزیر اعظم عمران خان نوي ورغلی او د خوندیتوب ډاډ یې نوي ورکړی، تر هغې خپل مړي خاورو ته نه سپاري. په حکومتي ډله کې شامل وفاقي وزیرانو علي زیدي، زلفی بخاري، د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال او د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم سوري د احتجاجیانو د شهدا کمیټې له مشرانو سره د دوی ټولې غوښتنې ومنلې، او د هغه خبرې وضاحت یې هم وکړ چې پکې وزیر اعظم پرون ویلي وو د هزارګانو ټولې غوښتنې منلې دي، خو لومړی دې دوی خپل مړي خاورو ته وسپاري نو بیا کوټې ته ورسي. او دای هم ویلي وو چې احتجاجیان دې وزیر اعظم نه بلیک میل کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر وکیل وایي چې نوموړی به نن د جنوري پر 9 په جیل کې دننه عدالت ته وړاندې کولی شي. وکیل قادر خان نن مشال رډیو ته وویل د علي وزیر په شمول په کراچۍ کې د غورځنګ نور نیول شوي غړي به هم دغه عدالت ته وړاندې کولی شي، او د دغو ټولو د خوشي کولو د ضمانتونو لومړی اورېدنه به کیږي. پولیسو د پی ټی ایم دا کسان 13 اونۍ د دسمبر پر 1 په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد پخوانی عدالت ته وړاندې کړی وو، او بیا عدالت زندان ته استولی وو. په دغه وخت قاضي په خپل امر کې د غورځنګ د نیول شو کسانو مقدمه د کراچۍ په مرکزی زندان کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته انتقال کړه. علي وزیر د دسمبر په 14 په پیښور کې نیول شوی وو، بیا کراچۍ ته واستول شو. پر هغه تور دی چې د دسمبر په 16 د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د جلسې پر مهال د ریاست خلاف خبرې کړې او خلک یې ګډوډۍ ته هڅولي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورونه بې بنیاده ګرځولي دي. د شمالي وزیرستان د امنیتي چارواکو په وینا د تحقیل په منظرخیلو کې وسلوالو یو امنیتي عسکر په ډزو وژلی او دوه نور یې ژوبل کړي دي. د سیمې چارواکو مشال رډیو ته وویل چې تېره شپه د تحقیلو منظرخیل سیمه کې د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ انښته شوې چې دواړو خواوو پر یو بل ډزې کړي، چې په نتیجه کې یو پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د پیښې ژوبل امنیتي عسکر پوځي روغتون ته انتقال کړل شوی دي. د چارواکو تر مخه په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال هم وجل شوي دي. د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د افغانستان د حکومت او د طالبانو د مذاکراتي ټیمونو کاري ډلې نن د قطر په مرکز دوحا کې د ایجنډا پر سر خبرې پیلوي. افغان چارواکي وایي د دوی مذاکراتي ټیم په اوربند ټینګار کوي، او د خبرو په دوران به په ډېر زیات بحثونه کیږي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیان دی ناجیه انوري رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې افغان ډله پوره تیاری لري او په خبرو کې به د اوربند پر مسله بحثونه کوي. او بل خبر دا چې د امریکا کانګرس پر ودانۍ په حمله کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د رول لوبوي. د ډیموکرات ګوند اکثریت لرونکي د استازو جرګه پر روانه اونۍ کې د ولسمشر ټرمپ مواخذې ته تیارې نیسي. د استازو جرګې سپیکر نانسی پلوسی د جنوري پر 3 دړه ورکړي کچېری مرستیال ولسمشر مایک پینس او کابینه د آئین 25 بدلون د ولسمشر ټرمپ د لری کولو لپاره استعمال نک، او یا هغه په خپل مستفی نشو، نو دوی به په خپل کوم ګام پورته کړي. خو نانسی پلوسی په رسمي توګه د ولسمشر ټرمپ د مواخذې ذکر ونه کړ. دا تر دې دمه ته مشال خبرونه. تاسو مشال رادیو ته وګورئ څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې باورید په کوټه کې پر احتجاجي پرلت ناستو هزارګانو او د حکومتي غړو ترمنځ تر کامیابو مذاکراتو وروسته د جنوري پر 9 د شپې ناوخته د احتجاج کوونکو مشرانو د پرلت ختمولو اعلان کړی. د هزارګانو مشرانو ویلي نن به خپل وژل شوي تنان خاورو ته سپاري. دوی د کوټې پر مغربي بای پاس د تیرو اوو ورځو راهیسې پر احتجاج وو. په دې اړه وروستي معلومات مو په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین نه پوښتلي.
چې تېر شپه ناوخته د افغانستان اعلی وزیر جان کمل خان او پالکی وزیر فاغی علی زیدی شامل وو، سپیکر ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری اور وزیر اعظم معاون خاص علی زیدی زلفی بخاری شامل ہو دی راغل ہو دلتا پر لگتا پر سوال سرے دا کچھ پر بغیتور بھی بائی پاس مائن دی دا دی مشانان سر خبری ہو کرے او دا شاہ و خواد نیم سات دا خبر ہو رست دا دی اعلان ہو کری دا دی ترمزی ہو مائدہ ہو سوئی ہو یا داسلی کی اتران سو دی باغی کی دا علی زیدی لخوا دا اول سو چوی حکومت چوی و باقی حکومت او صوبائی حکومت چوی اگر دا پر لگتا پر سوال ہو زیادر ہو کشتی میں چوی اگر بلن دی او پر اگر کسخطو نام وکلت سواری وزیر اعظم عمران خان دا ویلو چې کله هم پرلت ختم سی او مړ وخاور ته وسپارل سی دا وروسته به دوی وکوټ راځي. نو موږ دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کړه او دا تر خبره باندې د حکومت او د بل بلاف لخوا تنقید هم شوی وو. بل لور ته اوس د کوټ فازاره ټون په امام بارګاه کې د مړو د وخاور ته د سپارلو تیاری شو شوی دی او د نړیدا پر برخوالو د اعلان سره سم نن سهار لس بجې د پاکستان په وخت د مړو چې د کوټ فازاره نه د کوټ فازاره د ثانیا اجر کې وخاور ته سپارل کیږي او دا امکان هم دی چې کله هم د امر وخاور ته وڅارل شي د غوړس د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هغه وکټ راځي او دلته به د مچ په پیښه کې چې کوم لاس کان کې نن چې وجه شوی دا به د کورنۍ د پړو او د دې خپلوان سره ویني او د دې د ادرسې په کوي.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو څنګه چې موران دی واورید په پیښور کې هم او لدیس په کوټه کې احتجاج کوونکو هزارګانو ولې له حکومت سره تر مذاکراتو وروسته نن خپل مړی خاورو ته اسپاري. د کوټې په شمول په پیښور او کراچۍ کې هم احتجاجي مظاهرې شوې دي. په کوټه کې د هزارګانو د احتجاج په ملاتړ په کراچۍ ښار ته پر اتلونکو لو یو لارو نېشنل های وې پټ کاسم په ښار کې دننه نمایش چورنګي ګلشن اقبال شارع فیصل ملیر ګلستان جوهر او ټاور سره د پنځشتو نه په زیاتو ځایونو کې د پنځو ورځو راهیسې احتجاجي پرلتونه روان دي. د عامو خلکو سره ترانسپورټران هم د سختو مشکلاتو سره مخ دي. کراچۍ د مالونکو گاډو اتحادیې مشر مشال ریډیو ته ویلي د پرلتونو له امله د 500 پورې گاډي په سړکونو وترېدلې دي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه ته مشال ریډیو خبريال نیازري راکړي.
په کوټه کې د هزارګانو د احتجاج په ملاتړ د کراچۍ ښار ته پر اتونکو غټو لارو نېشنل های وې پورت قاسم او په ښار کې دننه نمایش چورنګي ګلشن اقبال شارع فیصل ملیر ګلستاني جوهر او ټاور سره د 15 نه په زیاتو ځایونو کې د 500 ورځو راسي احتجاجي پرلتونه روان دي. د عامو خلکو سره ترانسپورټران هم د سختو مشکلاتو سره مخ دي. د کراچۍ ګډز کیریئر یا مال وړونکي ګاډي اتحادیې مشر غلام محمد افریدی وایي د پرلتونو له امله 500 پوری گاڑی پر سڑکوں اتری دلی دی.
غلام محمد افریدی جنرل سیکرٹری کراچی گوڈس کیریئر ایسوسیشن. حیدرآباد بائی پاس بنے درن دا سوراب بورڈ بنے چونکہ درن دا کراچی پورٹ دا پوزیشن دا جی چونکہ گوڑی کراچی پورٹ تر رسی گی نا روڈونا باند دی واجے نا نو کراچی پورٹم چکم دا پدا ٹیم کے بالکل ویرانہ پروت تا پدا ٹیم کی گزت توسط گوڑو تعداد و خیم نو مختلف مقاماتوں کی دے کراچی نا ون سا حیدرآباد پر چکم گوڑی ویلوڑ دی نو تقریباً کم از کم 50,000 گوڑی پدا ٹیم کی ویلوڑ دی. یو یومیہ حساب سرا 50 کروڑ روپے صرف دے ٹرانسپورٹ والا نقصان کی گی چکم دے کراچی حیدرآباد پدے اطراف کیوکم گوڈی بھی لوڑ دی
دا آل پاکستان فروٹ ویجیٹیبل ایکسپورٹ یا سبزیانو میوو دا ملک سخا باہر لیگن کی دا اتحادی مشر وحید احمد وائی چدلارو دا بندیز لا عملا باہر ملکنو تا لیگن کی دا مالونو ڈک سلور سوا کنٹینری پا بیالا بیالو زیانو کی الاڑی دی
دھنوں کی وجہ سے ہمارے کنٹینر ہر جگہ بلاک ہو چکے
وحید احمد وائی چدا پلتنو لا عملا زمن کنٹینری زائے پزائے پلارو کی الاڑی دی لگتر لگا سلور سوا کنٹینری الاڑی دی چپلارو کی دی او ددی مالیت سلور اشاریہ شپگ ملین ڈالر دے او دا د کراچی بندر تا نرسی نو منگ بعد باہر ہے وادونو ایکسپورٹ زمنگ نچے کم طلب یا گختنا پدی روان کال کی د درینم لکا ٹنو مالٹو ہگا بمنگ پورا نکلے شو
3 لاکھ ٹن کا اور ہم اس کو اچیف نہیں کر سکتے
دا کراچی خار او دا ہواد پنور و برخو کے دروانو پر لتنو لاملا چی خلق دا ستنزو سرمختے دلارو دا بندیز لاملا خلق وائی نشی کولے چی پا وقت ہوائی اڈیتا و رسی او پتی رو 5 روزو کی دا پی آئی اے او دا نورو ہوائی شرکتنو لشپی تو سخ ڈیرے الوتا کی لغو شوی دی بلخوا دا کراچی پا بیالا بیالا سیمو کی پا پر لتنو ناز خلق وائی چی پا کوٹا کی پر لت روانوی دوی بہم احتجاجنا دوامدار و ساتی خو دا سن صبح دا اطلاعات وزیر سید ناصر حسین شاوائی چی دا مرکز حکومت اور وزیر اعظم عمران خان دا کوئٹی پپیخہ کار نہ لری پکار دا چی مرکزی حکومت زر تر زرا دا مسئلہ حل کری چی پا پرلت ناز خلق او دا حواد نور ٹول خلق ادی حلت تا راشی نیاز علی مشا لیڈیو کراچی
په پیښور کې د کوټې له هزارګانو سره د یووالي په اړه هم په یو احتجاج کې خلکو ویلي باید وزیر اعظم عمران خان زر کوټې ته تللی وي خو نوموړي داسې ونه کړل. دغه مظاهره کوونکو د عمران خان پر هغو خبرو تنقید هم وکړ چې پکې نوموړي ویلي وو هزارګان د خپل مړي خښ کړي نو دی به زر کوټې ته ورشي. د کوټې تر څنګ په پیښور، کراچی، اسلام آباد، لاہور، ملتان، حیدرآباد، سکر، سرگودی، مظفرگڑھ او ڈریس مل خان کے ہم شیعگانو احتجاجی ناستے بکڑے. د پیښور د احتجاج په اړه تفصیل غلام غوث ناورو چې د احتجاج کون کو پر غک پھیلی کی
عمران خان کوئٹا جاؤ
لیڈر ہو تو سامنے
پا کوٹا کی دا احتجاج کنون کو سرا پا پیوستون کی دا احتجاجی ناستا دا پیخور پریس کلب مخیتا دا تیرو دری ورزونا پیل شوی دا پریس کلب ترسنگ دا پیخور پا قیسه خانه کی هم دا ډول ناستا دوام لري. پا دا محال دا شیعه علما کونسل جنرل سیکتر مظفر علی اخونزاده مشال ریڈیو تا ویل چی دا وزیر اعظم عمران خان دا خبره سمه نه ده چی گنی اول دی پا بلوچستان کی احتجاج کنون کی خپل مړی خاورو ته وسپاری او بیا رستو با وزیر اعظم کوټی ته ورشي.
سانه مس هغه بارا کې زمونږ بل پرونو مې اتیاس هو پرونو مې شوی دی ګومنګ باندې ظلم شوی دی اعتبار شوی دی اته وای چې د باد کې بر اعظم دا خوشودا مطالبه دی او دا به منی چی دا پاکستان وزیر اعظم دی منی او زمونږ حق دی.
په احتجاجي ناسته کې د نارینه و ترسنګ خزي هم یو وړخته راټولې شوې دي او دوی وزیر اعظم ته هم دغه چغی وهی چې هغه دی کوټی ته ورشي او د دوی د وجنو د مخنیوي لپاره دی ګامونه پورته کړي. احتجاجي لاریون ته په دغه محل یوې میرمنې صدا ډول وینا کوله.
وشیا هزارا برادری جو بالکل مزدور طبقه ہے ان پہ اتنا ظلم ہو تو آپ اس ظلم کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں آپ جائیں
د هزارګانو د مزدورانو سره ډیر ظلم شوی دی نو ته ولی د هغې ظلم سره ولاړ یې. زمونږ د ټولو د غوښتنه ده چې عمران خان دی کوټې ته لاړ شي. د احتجاج کوونکو ترڅنګ په پښتونخوا صوبه کې سیاستوالو او مدني فعالانو د وزیر اعظم عمران خان په دغه خبره سختي نیوکې کړې دي چې د هغه ورتګ به د دې خبرې سره مشروط وي چې اول د وجل شویو کسانو مړی خاورو ته وسپارل شي. په دغه لړ کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکتر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وایي
نو هغه غریبانو چې خپل لاشونه یې دي نو پدې غرض یې خیر چې وزیر اعظم راشي او موږ ورته خبر او کوچا خیر دا څه دوره مضبوط قوت ته دا سوق ته چې دا موږ وجنی او دا موږ ولي وجنی او دا موږ تر کمه پوری تر کله پوری وجنی په داسې وخت کې دا سه کورونو سره ضد کوي او د خپل انا د بوج د لاندې پروت دی. په دغه هزارا قوم کې داسې خلک هم شته چې د هغوی په کورونو کې نارینه خلک پاتې نه شه، ټول شهیدان شو ووجل شو. د ملک وزیر اعظم مسخرې کوي د خلکو لاشونو سره او د هغوی مذاق وړاوی نه، دا ډېره نامناسبه خبره ده د خپلې انا په وجه باندې.
خو د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید تېره ورځ د وزیر اعظم عمران خان د څرګندونو وروستو په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې کوټې ته د عمران خان د تګ مسله به زر تر زره حل شي، او دوی په بلوچستان صوبه کې د هزارګانو ټولو غوښتنو منلو ته تیار دي، او د دوی د تحفظ لپاره هم حکومت د کوټې ګامونو پورته کولو هڅه کوي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوہو، راو بس سمارٹ موبائل.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی رسر آخ لے
ایپ او گوگل پلے سٹور و لگوا.
او می لگو لو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈے کا
داخور اختیار اغلا.
دا مشال رادیو دا اوریدن کو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
دا سو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو. د پنجاب یو عدالت ته وسوال ډلې لشکری طیبه یو مشر زکیور رحمان لکھوی ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 500 کلونو د بند سزا ورولې. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي سانګې د جنوري پر 8مه اول چې په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت نوموړي ته د 3 لک روپو د جرمانې سزا هم اورولې. پر لشکر طیبه ډلې تور دی چې د 2008 کال د ممبئی په حملو کې لاس لرلو. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکسینور.
په پاکستان کې یو عدالت د وسلوالې ډلې لشکر طیبه یو مشر زکیور رحمان لکھوی ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15 کلونو د بند سزا ورولې. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د جنوري په 8مه وویل چې په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت نوموړي ته د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون د 3 مختلفو مادو د لاندې د 3 لک روپیو د جرمانې سزا هم اورولې. په لشکر طیبه ډلې په 2003 زیږیز کال کې د هند په ممبئی کې د بریدونو تور هم دی. دا ډله د 2002 زیږیز کال راهیسې په پاکستان کې تر د بندیز لاندې راغلې ده، او باندې د نړیوالې وسلوالې ډلې القاعدی سره د اړیکو او تعلق تور هم دی. د پنجاب پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د جنوري په 2مه لکھوی د لاهور نه گرفتار کړو. درې ورځې وروسته د جنوري په 5مه امریکا په پاکستان کې د لشکر طیبه د دې قومندان د گرفتاری هرکلی وکړ. د امریکا د بهرونو چارو وزارت د سویلي او مرکزي اسیا څانګې د جنوري په 5مه په ټویټر لیکلي، د لکھوی گرفتاری د ترهګرۍ په ملاتړ او تمویل کې د رول لپاره د هغه ذمہوار بللو په برخه کې یو مهم ګام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په عدالت کې به د هغه د قضیې اوریدنه او ورته سزا اورول له نږدې نه څاري او ټینګار کوي چې له نوموړي څخه د ممبئی په بریدونو کې د ککړتیا په اړه حساب او پوښتنې ترې وشي. په پیښور کې میشت خبریال غلام دستګیر چې په ملکی او بین الاقوامي حالاتو نظر ساتي مشال رډیو ته وویل د زکی ورمان لکوی گرفتاری او سزا او له دې وړاندې ځینې وسلوالې ډلې ناقانونه ګرځول به ممکنه ده. پاکستان د پیسو د څار د نړیوالې ادارې له خړ لیست وباسي او سپین لیست ته به راشي.
موږ امید لرو چې داسې کارونه یې وکړه نو پاکستان به د فیټ اف د ګری لیست نه وایټ لیست ته راشي. خو سره سره دغه هم خدشه ده که موږ دا کارونه ونه کړو نو کېدې شي موږ بلیک لیست ته لاړ شو. دې سره سره چې پاکستان نه نورې غوښتنې هم کیږي چې په کم کې یو داده چې په پاکستان همسایه ملکونو په بدامنه کې د پاکستان د اور استعمال الزامات چې پاکستان باندې دي پاکستان بد دي د بین الاقوامي قوتونو دا کم چې خدشات دي پاغي باندې به هم پاکستان اغي مطمئنه کوي. نو زما په خیال دی چې هغه نه پس به پاکستان د پاره لا روزي چې هغه د فیټ اف د ګری لیست نه وایټ لیست راشي.
پوځ کې رمضان لکوي تور دی چې په 2008 زیږیز کال کې د هند په ممبئی ښار کې د بریدونو پلان جوړ کړو چې پکې د امریکایانو او نورو بهرنیانو په ګډون تر 100 او 90 زیات کسان وژل شوي او په سلګونو ژوبل شوي هم وو. تر هغه بریدونو وروسته لکوی په پاکستان کې ونیول شو او د څه وخت لپاره د راولپنډۍ په اډیال زندان کې بندي وو، خو لږه موده وروسته بیا په ضمانت خوشې شو. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د جنوري په 2مه په بیان کې ویلي په زکیو رحمان لکوی د ډیسپنسری یا کلینیک په نوم د ترهګرو لپاره پیسو ټولولو او د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د کارولو په تور د لاهور په یوه تھانه کې مقدمه درج شوې وه. ملګرو ملتونو په 2008 زیږدیز کال کې د زکیو رحمان لکوی نوم د ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړي. لکوی د یوې بلې ناقانونې ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ سعید دزدې ملګری هم ګڼل کیږي. حافظ سعید هم په 2019 زیږدیز کال کې په جولای کې پولیسو ونیو او د 2000 په نومبر کې د لاهور یو عدالت حافظ سعید ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15 کلونو د بند سزا اورولې وه. تر دې مخکې په 2019 زیږدیز کال کې هم یو عدالت حافظ سعید ته د ترهګرۍ تمویل په دوو نورو قضیو کې د 15 کلونو د بند سزا اورولې وه، خو نوموړی په ځان لګېدلي تورونه ردوي. په 2014 زیږدیز کال کې امریکا جماعت الدعوه د ترهګرو ډلو نوملړ ته واچوله او بندیزونه ورباندې ولګول. بیا پاکستان په 2015 کال کې اعلان وکړ چې جماعت الدعوه په ګډون د هغه ټولو تنظیمونو شتمنۍ کنګل کړي چې ملګرو ملتونو پر بندیزونه لګولي. پاکستان دا ګمونه په داسې مهال پورته کوي چې پاکستان د 2013 کال راهیسې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف اے ټی ایف په خلص کې شامل دی. دې پارس میشته ادارې تیر کال 2020 په اکتوبر کې پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او د ناقانونه پیسو سپینولو په لړ کې د نورو اقدامانو سپارښتنه او د 2023 کال تر فروری پورې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی راځو. یو بل موضوع ته په خیبر پختونخوا کې خوشه شل زره اس اس ټي استادان غوښتنه کوي چې حکومت د دوی په تنخواګانو کې اضافه وکړي او د پاکستان د نورو صوبو غوندې دی ورته ولسم گریډ ورکړي. دوی د خپل غوښتنو په حق کې د جنوري د 14 نیټې راهیسې د پیښور په ګډون د صوبې په بلابلو برخو کې احتجاجي لاریونونه هم ترسره کړي دي. بلخوا حکومت وایي دوی د تعلیم په څنګه کې یو شمېر اصلاحات کوي او د اس اس ټي تازانو ستونزې به هم هوارې وي. نور معلومات له شاهین بنیری نور.
په خیبر پختونخوا کې د اس اس ټي استادانو یا سینیئر سکول ټیچرز اتحادیې ویلي دي چې سره د دې چې حکومت د دوی گریډونه د 14 گریډ نه 18 گریډ ته د اړولو لپاره قانون سازي هم کړې ده، خو تر اوسه یې عملي کړې نه ده. د اتحادیې یو مرکزي مشر رحمان الله پرون مشال لیډو ته وویل چې صوبایي اسمبلی او د پیښور های کورټ د اس اس ټي استادانو د گریډونو پورته کولو سپارښتنه کړې ده، خو حکومت پرې عمل نه کوي. نوموړي زیاته کړې ده چې دوی د جنوري د 14 نیټې راهیسې د خپل غوښتنو په حق کې احتجاج پیل کړی دی.
دا 20,000 لګ بګ اس اس ټي استادان دي. مونږ مجبور شو چې په 4 جنوري باندې مونږه د احتجاج کال ورکو. مونږه غ درنه وکړه. د هغه درنه په نتیجه کې بیا د سچل او شو چې زمونږ سره ډایریکټر سے مذاکرات وکړو، د سیکرټری سره ملاقات وشو او هغه موږ له دا یقین دهانی راکړه چې ان شاء الله ول عزیز په 14 ورځو کې وستا سودا کیس چیندا موږ پینل کوو. موږ خپل احتجاجي درنه چې کومه ده ختمه کړې نه ده. کله 4 فروری پورې زمونږ دا مسله حل نشوه نو زمونږ به بیا ان شاء الله په 4 فروری باندې په دغه ځای کې درنه خپل پول سوینګ باندې.
بلخاص به حکومت وایي چې د استادانو د غوښتنو پوره کولو لپاره هلې ځلې کوي او د ځینې ټیکنیکل ستونزو په هواري سره به په دغه اړه لوړاندې منظور شوي قوانین عملي کوي. په دغه اړه د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی غړې او د ثانوي تعلیم لپاره د خیبر پښتونخوا اسمبلی د سټینډینګ کمیټې مشر پښتون یار خان وایي
حکومت لگیا دے مختلف کوشش دا دے دا ایس ایس ٹی سونا ورونا دے زمون تو ورونا دی دا زمون دا علاقے دا استادان دی او دے دا پریشا بے حکومت لگیا دے مشاورت شو دے انشاءاللہ دا دیتا مسئلہ باندے او حال طلب مسئلہ دے انشاءاللہ دا پا کوشش دا بے حکومت در تردرہ کئی دا مسئلہ در تردرہ لنڈا کی پلنڈ مدہ کے بے انشاءاللہ دی دا خوش خبری ملاو کی جی انشاءاللہ دا بے حکومت طرف خصوصا سے ٹیکنیکل وجوہات بارے حوالے سے لگیا دے سو بے حکومت خپل کوشش کئی چھے مونگ دا خپل وسائل مطابق اگو کو دا دے مسئلہ حل کو قرار داد بے شک پدے کر آگلے دے مخ کشوے دے انشاءاللہ موجودہ حکومت کوشش دا دے چھے مونگ دا استادان و پر ادرے تا جس سونا زدائی سو مونگ سنگا مارات تی سونا سا خبر دے انشاءاللہ آگا دے کور کی
دا پدا سے حال کی دا چھے پا صوبہ کی دا ترہگرے سیاسی بے قرارے او کرونا دا وبا لکبلا زدکڑے ڈیرے اغیزمنی شوی دی. د تعلیم د چارو پوهان وایي چې باید د زده کوونکو نور وخت برباد نشي او استادان او حکومت د خپل منځي ستونزو سهواره راوباسي. د الف اعلان پنوم د تعلیمی چارو د یو سړنیز مرکز یو چارواکي عمر اورگزے وای چې باید اصلاحات وشي.
په بر لیور باندې موږ دوه سیکټریانو ستو، یو سیکټری ایڈمنسٹریشن، یو سیکټری اکیډمیک. د سیمنګ بیا لاندې را شو ډایریکټر پوسټ چې یو ډایریکټر ټول خیبر پختونخوا کنټرول کوي. په کار ده چې دا سټرکچر کې دو بریک ډاون وکي او سټرکچر ریوایز کی، ریفارمز پکې راولي. کومنګ بل سیټ تو ګوري دا ټول مسلو حل هم فینانس تا، یعنی خزانه ته دا په کار دي چې پیسې په ایجوکیشن باندې تعلیم باندې پیسې زیاتې ولګي. دی وخت کې مونږ په 2.8% آف ټوټل جی ډی پی مونږ تعلیم ته مختص کړی دا، حالانکه د پی ټی آی ګورنمنټ 15% وعده کړی دا په خپل مینیفیسټو کې.
دا یادونه وردا چې دا وخت د خیبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې د بنیادی اسانتیاو او استادانو د نشټوالي له کبله د بنیادی تعلیم ادارې یا خو تړلې پرتی دي او یا پکې د زده کړو کچا له منل شوي معیار ډیره لاندې ده.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، رازو یوې بلې موضوع ته. د جنوبی وزیرستان لدا ټپرګي کلی اوسیدونکي محمد ریاض مشال رادیو ته ویلي دي چې کور یې په 2019 کال کې د واورې له وجې ړنګ شوی وو او تر اوسه ورسره د ژمنو باوجود حکومت مرستې نه دي کړې. نوموړی وایي حکومت د په شمول 155 کسانو ته د مالی مرستو منظوري ورکړې، خو د جنوبی وزیرستان مقامي انتظامیه دا پیسې له قدرتي آفتونو نه متاثرو کسانو ته نه دي حواله کړې. بلخوا د جنوبی وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال رادیو ته ویلي دغه کسان دي د دوی دفتر ته ورشي چې د دوی د مالی مرستو په اړه معلومات وکړي. نور تفصیل له اشتیاق مسجد ناور.
د سویلی وزیرستان لادا ټپرګي کلی اوسیدونکی محمد ریاض ویایي چې کور یې په 2019 کښې د ګڼې واورې واردو په وجه ړنګ شوی او حکومت د ده سره 155 کسانو ته مالی مرسته رالېږلې وه، خو د سویلی وزیرستان مقامي انتظامیه دوی ته دا پیسې نه دي حواله کړې. محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل
په 2019 په قرضې باندې مې تیارن ګټر سامان وخستې او خپل مدد سره مې میلا جوړه کړل. 2019 اور اډرا ولودا کوټه کمرې ارس ډیمج فل سره امیر نامینا ور ولې کل غفټګونه سره فارمینم ډاکل داول سیر دې جوړ دا سینینم پر وکړل دې چټام پر وکړل بیا دا ریپیر 2019 شروغلل او 157 نامینا دې کنه چې مش څومره د مسیدې تحصیل څه دي دا شمو نو وکړل لیست وسرو سره دا ډګډګ دې ډاکلې دې لکه 300000 ریپې او 60000 دا ولې او دا نه دا 2021 روغې دې ویسا پر دا ریپې چې مش تر وکړل ویسا پر ملاونه شولې دا خلک دار په دار دا غریب خلق تای وزدن دا خواست کو کنه چې دا غریب پیدا پښتنه وشي.
د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین ویایي چې د 155 کسانو د مالی مرستې په باراکښې و د ډیپټي کمشنر سره خبره کوي.
چې دا وسکیم د سیدای د دې په حواله سره وز د دې سره رابطه وکم. 157 کسان دي کنه چې ریپر غلی هي او د دې د راپورټ هم تللای. البته که راپورټ نه وتللای کنه نو دا هغه نوې راپورټ جوړی
مشال ریڈیو چې د محمد ریاض خبرې په باراکښې د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال سره تماس ونیولی. هغوی وویل
خو چې نورې صوبې کې کومه پالیسي ده هغه داسې فیکس اماؤنټ نه وي لکه فصلونو مصلونو کورونو دغه وي هغه خپل فارمیلټی وي دا د سپیشل پیکیج دی اسې کما ته راشي تبا دې ما ته راوړي یو ځل پراپر ایشو شوی بیا به ډیټیل وي خامخا.
محمد ریاض دا هم وویل چې که د سویلی وزیرستان مقامي انتظامیه د 155 کسانو په قدرتي آفت شې ړنګ شوي کورونو معاوضه ور نه کړې بیا به دوی په پېښور کښې د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي پلاتۍ وهلو باندې مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې دا وخت په سلګونو او په پاکستان کې په زرګونو داسې ځوانان دي چې د پی ایچ ډی ډیګری لري خو به روزګار دي. دوی له حکومت غوښتي چې د روزګار بندوبست ورل وکړي. دوی وایي د لسم دولسم څوارلسم او شپاړسم ډیګری لرونکي بے روزګار کسانو شمیر خو بیا هم په لکونو کې دي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي په دومره زیات شمیر کې ځوانانو ته نوکری ورکول ګران دي، خو دوی کوشش کوي چې د ځوانانو ته د خپل کاروبار رونو شروع کولو په هدف قرضې ورکړي. په دې اړه نور تفصیل له اصرار عالم مومن ناورو.
د پیښور ظاهر شاه چې د تایلند کینګ مونګټ پونتون څخه یې په 2019 کال کې د ریاضي بچانګ کې پوسټ ډاک یا پی ایچ ډی پورته زده کړې کړي، وایي دا وخت په خبر پښتونخوا کې په سلګونو پی ایچ ډی ډیګری لرونکي کسان بے روزګاره ګرځي. ظاهر شاه چې په لکی مروت پونتون کې یې د مرستیال پروفیسر څوکۍ ته کاغذونه جمع کړي، په زیارت ورځ یې مشال ډو ته وویل چې په دې پوهنتون کې دا وخت یو څو څوکۍ خالی دي چې ورته لسګونه پی ایچ ډی ډیګری لرونکو کسانو اپلای کړي یا یې ورته خپل تعلیمي اسناد جمع کړي دي.
فزیکس، پولیټیکل ساينس، زوالوجي، کمپیوټر ساينس، بزنس اینڈ مینجمنٹ په دې کې دې پوسټونه اناؤنس کړې دي. کنه او درې درې پوسټونه په بعد نه کې یو پوسټ دی، پرې نور کې درې درې پوسټونه دي. نو کیمستري کې 118 پی ډیز او په دې کې پوسټ ډاک هم دی اغي اپلای کړی دا. ایجوکیشن کې 23 کړی دا. په میتھس کې 50 ډاکټران دی اپلای کړی دا. په فزیکس کې 9 دی. پولیٹیکل سائنس کی 21 دی، زوالوجی کی 37 دی، کمپیوٹر کی 14 دی، بزنس اینڈ مینجمنٹ کی 39 دی، پروگرام کی یو سیٹ دی او 29
ڈاکٹران دی اپلائی کرے دا. د چستدی رشید جان چې په 2000 کال کې د چین لیو پونتون څخه په بایولوژي څنګه کې پی ایچ ډی کړي، وای دا وخت دا او نور شپږ رونه یې بے روزګار دي. نو موري په زیارت ورځ مشال ډو ته ویل چې پلار یې مړ دی او د کور د ګټي وټي هیڅ وسیله نه لري.
حالات چې ګوري چې بیا بغیر نه کریټ کیږي او ګرانین ډیر زیاته ده. نو دا سره
په پاکستان کې د پی ایچ ډی یا ډاکټری ډیګری لرونکو سازمان وایي دا وخت په دې هیواد کې څه باندې 3000 پی ایچ ډی ډیګری لرونکي کسان بے روزګار دي چې څه باندې 400 یې په خبر پښتونخوا کې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان پی ایچ ډی اسوسیشن مشر ډاکټر شیر افضل چې په 2019 کال کې یې پی ایچ ډی کړی او اوس هم بے روزګار دی، وایي یاد کسان زیاتره هغه دي چې 2015 کال څخه تر اوسه پورې یې په کیمستري، فزیکس، ریاضي او نورو ساينسي مضمونونو کې د ډاکټری ډیګری ترلاسه کړی دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې له 14 څخه د پورته ډیګری لرونکو ځوانانو شمیر خو بیا ډیر زیات دی. البته نوموړی وایي حکومت ورته د روزګارونو هیڅ بندوبست نه کوي.
موږ چې کله هم د حکومتي وزیرانو سره ملاو شوي یو، نو مو ورته ویل دي چې په ادارو کې د ډومبه هغو کسانو ته روزګار ورکړل شي چې د پی ایچ ډی ډیګری لري، خو هغه تر دې دمه په دې لړ کې کومه پالیسي نه ده جوړه کړې.
موږ هڅه وکړه چې د پاکستان د منصوبوبندۍ، پرمختګ، اصلاحات او ځانګړو اقداماتو وفاقي وزیر اسد عمر او نورو وفاقي وزیرانو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو او زونو زمګ فون پورته نه کړ. البته د خبر پښتونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څنګه یا ډایریکټریټ اف یوت افیرز مرستیال مشر نعیم ګل په زیارت ورځ مشال ډو ته ویل چې دا وخت د خبر پښتونخوا څخه باندې 50% ځوانان بے روزګار دي. که څه هم نوموړي ته په دې ځوانانو کې د پی ایچ ډی ډیګری لرونکو یا نورو تعلیم یافته ځوانانو شمیر معلوم نه وو، خو زیاته یې کړه چې دوی سلګونو ځوانانو ته قرضې ورکړي، خو د په خبره د بے روزګار ځوانانو شمیر په لکونو کې دی. نو موله وای دوی به څه کوي چې لومړیتوب زیات ولست ځوانانو ته ورکړي.
نو خیبر پښتونخوا امپیکټ چیلنج پروګرام او یې کې موږ د ځوانانو ته تقریبا 10 لک 4 لک 12 لک تقریبا 20 لک پورې ته موږ ګرانټ ورکړل د خپل روزګار لپاره. نو نن سبا چې دې څومره ګریجویټ چې دې هغه فارغي تقریبا هر کال چې دې په زرګونو ګریجویټ فارغي نو ټول د لپاره وو ګورنمنت جاب چې پروواید کول هغه ممکن نه ده. دیو دین موږ کوشش دا کوو چې دا ځوانان خپل کاروبار شروع کړي او خپل خوب باندې ودرېږي.
د خبر پښتونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څانګې مرستیال مشر ته پر دې اړه هم معلومات نه وو چې دوی څومره ځوانانو ته د روزګارونو شروع کولو لپاره قرضې ورکړي یا به څومره ته او کله ورکوي. خو دوی وایي چې د تیرو حکومتونو د ناقصه پالیسیو او کورونا وبا له امله زیاتره ځوانان بے روزګار دي. بلخوا بیا اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې موجوده حکومت د دوی خلاف د انتخاب په سیاست بوخت دی او ځوانانو ته د روزګارونو ورکولو لور ته یې هیڅ پام نشته. د پاکستان ډان وسپاڼه وایي چې په مالي کال 2020 کې به د دې هیواد د بے روزګاره کسانو شمیر 6.15 میلیونه ته ورسیږي چې پکې زیاتره تعلیمي ډیګری لرونکي ځوانان دي. ورسپاڼه وایي چې د بیروزګارۍ یوه غټه وجه دا هم ده چې په دې هیواد کې زیاتره تعلیم په جدید او نړیوال معیار پوره نه دی، چې له کبله یې زده کوونکي په هیواد دننه او نړیواله کچه غټ روزګارونه نشي ترلاسه کولی. دوی دا هم وایي حکومت ته پکار دی چې زده کوونکو ته له ډیګرو سره سره هنرونه هم ورکړي.
او اوس هم راځو په سیمه کې د تعلیمي پرمختګ او هلو ځلو په اړه د مشال ریډیو 19 پروګرام روښانه مستقبل ته. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. د دې خبرونو په دې ځانګړي لړۍ کې د تعلیمي نصاب د بیلابیلو اړخونو جاج اخلو. د تعلیم پوهان وایي چې خپل نوی کول ته د هر ډول کتابي او عملی زده کړو ورکولو مجبوری عمل ته تعلیمي نصاب یا کریکولم وایي. په تیر خبرونه کې مدرته د تعلیم د ماهرینو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نصابی کتابونو د بورډونو د پخوانیو مشرانو تاثرات وړاندې کړی وو چې پکې هغوی ویلي وو هر وطن د خپلو ترجیحاتو مطابق مواد په تعلیمي نصاب کې شاملوي چې په نتیجه کې یې داسې ځوانان روزل کېږي چې نه یوازې ښه انسانان او ښه وګړي وي، بلکې د خپل ځان، کورنۍ، ملک او قام د خدمت کولو هم جوګه وي. په تیر خبرونه کې د تعلیم ماهرینو دا هم ویلي وو چې د تعلیمي نصاب لپاره داسې یوه کمیټه ټاکل کیږي چې پکې د تعلیم او ټولنې د پوهانو ترڅنګ استادان، د نفسیاتو ماهرین، صحافیان او د ژوند له بیلابیلو برخو سره تعلق لرونکي خلک شامل وي، او دا کمیټه بیا خپل سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي چې په رڼا کې یې تعلیمي نصاب مرتب کیږي. د دې اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې د دې خبرې جاج اخلو چې منتخب حکومتونه د 15 کلونو لپاره جوړیږي او هغوی په تعلیمي نصاب کې د خپل فکر سره سم بدلونونه کوي. نو موږ لیدلی چې ورپسې جوړیدونکي حکومتونه که د بدل سیاسي ګوند وي، نو هغوی د تیر حکومت زیاتره بدلونونه منسوخوي او د خپل مفکورې مطابق مواد پکې شاملوي. د دې لوی مثال په خیبر پښتونخوا کې له 2008 کال نه تر 2014 کال پورې د عوامي نېشنل ګوند واکمن حکومت، او له 2014 کال نه تر 2018 کال پورې د تحریک انصاف واکمن حکومت وو چې په تعلیمي نصاب کې یې واضحه بدلونونه کړی دي. په دې حق لمو اول د عوامي نېشنل ګوند په حکومت کې د تعلیم له صوبایي وزیر او د صوبایي اسمبلی د موجوده غړي سردار حسین بابک سره خبرې وکړې. هغه د خپل حکومت پر مهال په تعلیمي نصاب کې د بدلون په حق له وویل
چې تعلیم او د تعلیم سره بشمول ډېری محکمې د صوبایي خود مختاری د لاندې د قسم ترمیم د لاندې د صوبو اختیار شو. تعلیمي محکمه چې ودار صوبایي د حکومت د لاندې رااله، 2010 کې بیا موږ د غیر پر لیجسلیشن وکړو، بیا موږ په نصاب باندې کار شروع وکړو، موږ ریجنل لینگویجز اتارټی جوړ کړه. دلته په دې صوبه کې چې څوره مورنۍ ژبې وي هغې له هغه قاعده جوړ کړه، هغې له هغه ګرامر جوړ کړو. موږ تعلیم چې دی د ټولې دنیا په شان باندې په مورنو ژبو کې لاګو کړو او هغه موږ عملي هم کړو.
ستاسو د حکومت نه وړاندې په نصاب کې څه ستونزه یا نیمګړتیا وه چې تاسو یې بدلون ته مجبوروي؟ په دې پوښتنه نوموړي وویل
نصاب کې داتا استفاده یی دلته په ریاستي توګه باندې د پښتنو د دې صوبې د نصاب او سره داسې عمل شو چې هلته د جهاد او د کتال یا د اشتعال مضمونونه پکې چولیو. نصاب یې ټول داسې جوړ کړو چې بس دا خو به کتال یا جهاد به یو ورګونه به یو دا یعنی یو داسې حد پورې نصاب جوړو چې د هغې نه توقع نشي کېدی نشوه کېدی چې دا د یو مثبت یو مهذبه انسان د تعلیم په ذریعه باندې جوړ کی یا دغه سوچ جوړ کی. موږ باغی تعلیمي د پاره موږ کمیټه جوړ کړه او تر ډیره هدا پورې پاغه نصاب کې موږ بدلون راوستو.
دا چې د عوامي نېشنل ګوند واکمن حکومت په تعلیمي نصاب کې څه بدلون راوسته، سردار حسین بابک په دې حق وویل په دې کې یې د دې خاورې سره تړلي ټولنیز تاریخي او کلتوري ارزښتونه شامل کړل.
د تاریخ په حوالہ، د معاشرت په حوالہ، د دینیاتو په حوالہ، په هر حوالہ موږ په غیر نصاب باندې کار وکړو، ځکه چې ارادتن دا کار شی او په ریاستي توګه باندې چې دا خو د جنگ لپاره مورچه ټاکلې و دی چې دا بر جنگ مورچه ای او ماشومانو ته به هم دغه تبلیغ کوو او په جوماتونو کې به هم دغه تبلیغ کوو، معاشره کې به هم دغه مذهبي جنونیت چې دی دا به خوره وو. یو ډېر لوی فساد د دینه جوړ و. تاسو ته پته ای چې کله د روس او د امریکې جنګ په افغانستان کې ټول نه سیوا خلک دلته تللی وو، دا دوی په ریاستي توګه باندې ذهنونه ولې تیار کړي وو. په هغې کې موږ بدلون راوستو، بیا موږ ډېر ریفارمس په ایجوکیشن کې وکړو او هر شعبه موږ ټچ کړه او موږ کوشش وکړو چې تر ډېره
هدف پورې موږ یې اصلاحات په خپل دې تعلیمي نظام کې وکړو. له نوموړي به وپوښتل چې په تعلیمي نصاب کې د خپل واکمنۍ پر مهال کړي غټ غټ بدلونونه راته وخایي او هغه یې په څه فکر کړي. نوموړي وویل
غټ غټ خدا ذکر دي چې د تاریخ په حوالہ باندې پر دې خاورې تاریخ مشه شوی وو. د دې خاورې خپل اتلان چې دي، خپل مشران چې دي، هغه په تاریخ کې نو تر ډېره هدف پورې هغه موږ د تاریخ برخه کړه. داسې د اسلامیات او د دینیات په حوالہ باندې دې چې کوم انټرپریټیشن یا تشریحات کړي وو، هغه د ذاتي او سیاسي مقاصدو لپاره کړي وو. هغه موږ منول د قرآن د احکاماتو مطابق او د هدایاتو مطابق، د اصول مطابق او د پیغمبر علیه السلام د طریقې مطابق هغه دینیات چې دي هغه موږ برابر کړو. داسې معاشرتي نوم د پښتنو د خاورې د خپل معاشرت سره موافق موږ هغې سره تړلي دغه معاشرتي علوم چې دی هغه هم برابر کړو، دغسې سوشل ساینسز موږ برابر کړو. نو دغه غټ غټ اقدامات چې په نصاب کې عوامي نیشنل پارټۍ په دور کې موږ راوستي دي، نو موږ زمینی حقایقو ته کتلي دي، موږ تاریخ ته کتلي دي. موږ د تاریخ مسکول کوشش نه دی کړی، یا په تاریخ کې یا د تاریخ په لیکلو کې موږ خیانت نه دی کړی. موږ وایو چې تاریخ تاریخ کی او هغه منول د ریکارډ برخه جوړول غواړي، د نصاب برخه جوړول غواړي.
خو پوښتنه دا ده چې د عوامي نېشنل ګوند د حکومت د طالبي نصاب په اصلاحاتو کې څه کمی و چې ورپسې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت پکې نور بدلون کول ضروری وګڼل. سردار حسین بابک په دې حق لوای
کمی خودی ہی دا فل لیجسلیشن او ظاہر خبر ہے کہ چا حکومتی اگئی لیجسلیشن کولی شی، اگئی چینجز کولی شی، اگئی ذاتی مواد کولی شی. اس دا خو بیا منحصر دا پاگا حکومت رو بارے کہ دا گئی ترجیحات سدی، دا گئی بیانی سدا، دا گئی ویژن سدی، دا گئی نظر سدی. نو دا گئی خلق و نظر خو دا نلو چی دا خپل خپلی خوری لی اونرشپ ورکی، ملکیت ولو ورکی، دا خپلی خوری تاریخ چی دے گا اون کی، مالکان زانو گرنی، مدیان زانو گرنی. کمی زمن نلو دے پاتی شدی، کمی خو زمان داو آم چی لکا بس پدی وطن کی دیا حکومتونی چی پا کم شکل باندی جوڑی گی، واقعی منتا دا مشکلات پیدا کرن چی لکا نن، یا بحیثیت قوم کتا سو گورین پا ہر آوالا، منگا رستو پاتی شو و منشتر زیادے روان دے. نو اس خو بیخی، دیو دا سے سوچ خلق تے اقتدار چلے چی دا غی سوچ دا نن دے چی دا پختنو چی کم تاریخ تے، دا پختنو چی کم ثقافت تے، دا پختنو چی کمی آئینی برخی دی، دا پختنو چی آئین کم زمانتون ورکلی دی چی پاگے کے دی دی دا غی مدیان شی او آ تاریخ تے عملی شی. زمان نے کمی نن دے پاتی شی، کمی خود دیر جائے کرا رہے چی بیا زمان دا حکومت رانا تے.
په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف په دویم وار هم صوبایي حکومت ترلاسه کړي او سردار حسین بابک په دویم وار په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړی دی. نوموړي نه مو پوښتلی چې که په تعلیمي نصاب کې ستاسو اصلاحات د ولس په ګټه و، نو بیا یې تاسو د تحریک انصاف لخوا د ختمولو د مخنیوي لپاره څه وکړل؟
احتجاج کو لگیا یو، مثال دغه مخالفت کو لگیا یو، کنوینس کو یہ پدی خبر اپو یا کو یہ پدی خبر کی دا سیاسی فیصلے ندی، دا خو تاریخی فیصلے دی، دا خو کامی فیصلے دی، دا خو طول عمری فیصلے دی. خو ظاہر خبر دا کہ پکم ایجنڈا غی حکومت تر راوستی شوی دی، غی خو پابند دی، غی خو اختیار نشتے دلکہ خو ظاہر خبر دا بیا لکہ دا خو تعالی ما یو مثال در کہ دا خو اگر خلق نن پی سملو کی ناس چری کوسلران لگی منتخب شوی دا پر زرگون اولو لگی دی چا ورتا دا خو ولس ندی ورکڑی، دا خو دی اسٹیبلشمنٹ دور دلچسپی ہوا، دور مداخلت ہو، دور اثر اندازی ہوا، دور دلچسپی ہوا کہ اگر غختل دا کہ دا نسم ترمیم دی رول بیک کی، تو من کو پختل بیانی من ہم والا لی کو پر من کو اقتدار کیو راغ بیانی من عملی کولا من ہم کم من پا پوزیشن کیو دا من دا پختلو وکالت کو، دا دی خوری وکالت کو، دا دا عوامی نیشنل پارٹی ذاتی جنڈا نا دا کامی جنڈا دا او دا اگر کامی جنڈا دا پارا من پچار والا لیو پڑاگا والا لیو کولا دنیا زمان آواز آوری پار پورم بارے دے سملائی دننم کو دے سملائی باہر ام کو.
سردار حسین بابک تور پورې کړ چې د تحریک انصاف حکومت د پښتنو نمائنده حکومت نه دی، نو ځکه د پښتنو بورنۍ ژبې ته توجه نه ورکوي.
په ټوله دنیا کې تعلیم چې دی مورنۍ ژبه کې دی. زما ماشومان زما بچی بچیان چې کومه ژبه وایي هغې ژبه کې ولې زه تربیت ورکوم، په کور کې ولې تربیت ورکوم، په حجره کې ولې تربیت ورکوم، په جومات کې ولې تربیت ورکوم، مذهبي تربیت ولې ورکوم، په تعلیمي ادارو کې به زه ښودنه څنګه په مورنۍ ژبه کې نه کوم. په ټوله دنیا کې چې کوم کامونه کومه ژبه وایي کومه مورنۍ ژبه وي هغې کې په مفهوم باندې ډېر په اسانه پوهېږي، ډېر په اسانه پوهېږي. لکه مثال که د قرآن ترجمه مونږ خپلو بچو ته چې پښتو وایي دا که ورته زه په انګرېزی کې کومه نو دوی په دوره نه پوهېږي، خو د قرآن دا ترجمه که مونږ په پښتو کې ورته ترجمه وکړو، تشریح ورته وکړو، تفسیر ورته بیان کړو نو ډېر په اسانه پوهېږي. داسې هر سبجیکټ چې ورته په خپله مورنۍ ژبه کې ښایي نو هغه زده کړه کې دا ډېر په اسانه کېږي، ډېر په اسانه کېږي. دغه سره تعلیم چې دی هغه ترقي کوي، تعلیم خوریږي، شعور خوریږي، د کام بچی چې دي هغه تربیتي یافته لویږي، تربیت په اسانه اخلي. دا په پردو ژبو کې به خپلو ماشومانو ته نه پوهېږي هغه څه چې څنګه پوهېدل پکار دي په خپله ژبه کې، مورنۍ ژبه کې.
دا چې که عوامي نېشنل ګوند بیا صوبایي حکومت ترلاسه کړي نو د تعلیمي نصاب لپاره څه ترجیحات په پام کې لري؟ سردار حسین بابک په دې حق له وویل
ان شاء الله خیری نصاب به بالکل حقیقي مانو کې تاریخي، دینی، معاشرتي، سائنسي بنیادونو باندې د بین الاقوامي تقاضو پرنا کې په مورنۍ ژبه کې به وتا د تعلیم خودنه لاګو کوو ان شاء الله چې په اقتدار کې راشو. کسر
تاسو د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند د غړي او د تعلیم د پخوانی وزیر سردار حسین بابک خبرې واورېدې چې د تعلیمي نصاب په لړ کې یې د پاکستان تحریک انصاف په صوبایي حکومت نیوکه وکړې. په دې اړه مو د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف لغړي او ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره د قائمه کمیټې له مشر پختونیار خان سره هم خبرې کړې دي. نوموړي په دې صوبه کې د خپل حکومت د ترجیحاتو په حق وویل
زه به ول خپل ځان د خبره دې درته کوم چې موږ هم د دې خاورو په ټاټ د سکول لیکه پړه خلک یو، شکر الحمدلله سرکاري د سکول پړه لیکه یو. په دې ملک کې تاسو ته بده اندازه شته چې په ډېر پخوانه یو تفریق سلسله روانه وه په تېر حکومتونو کې چې یو انګلیش میډیم سیستم او یو د ګورمنټ سرکاري سکول سیستم او پرایویټ او د سرکاري. پاکستان تر کې صاف حکومت او زبنګ د پرایم منسٹر جناب عمران خان صاحب سوچ ویژن دا دی چې هغه چې په دې ملک کې اکویټیبل ایجوکیشن هر سړی حق دی، چې هر سړی ته اکویلیټی یو برابرتیا حاصله شي، هر سړی ته موږ اپرچونیټی موقع ورکو او هر سړی د خپل موقع نه فائدہ والی. دا نه چې د ټارد سکول د سرکاري سکول د الګ یو لیول دی او د ګورمنټ د پرایویټ سکول او د انګلیش میډیم یو بل لیول دی. نو په دې حواله سره زمونږ مرکزی حکومت هم لګیا دی خپل اعلی ځلې کوي، خپل منډې تړې کوي او سره صوبې حکومتونه هم خپل ځان سره په خپل لاس کې لګیا کړی دي، سایډ بای سایډ ځان سره روان کړی دي.
پختونیار خان دا تاثر رد کړ چې ګنې د تحریک انصاف حکومت په تعلیمي نصاب کې د عوامي نېشنل ګوند د حکومت ټول اصلاحات ختم کړی دي.
نظام تعلیم زمونږ نصاب کې سلسله ده تقریبا د 2006 نه ورته نن 2020 پورې یو را روانه ده. سلګ زیات معمولی چینجز د هغه حواله سره بزیر خبره ده، کریکولم حواله سره بشوي او د وخت او د حالاتو او د خپل د تاریخ د حواله سره په دې انداز کې به کار پاره کې شوي وي. دا میجر ایون دی پایل کې راغلی یا یو نصاب هغه برابر روان دی رسلېږي. ګورنمنت خپل سټیپس از په دې حواله سره خبره کوم چې کته سلګ شاته دور تلاشه د ان پی یا د ان پی نه شاته تلاشه د پاکستان تحریک انصاف چې کلم په دې صبح کې په 2013 کې حکومت حوالے شو هغه ته ملو شو، نو هغه سپیشل کار په دې باندې وکړي چې به موږ کوالټي ایجوکیشن خپل بچو ته پروواید کړو.
نو موري همداراز ویل چې د تحریک انصاف حکومت په سیاسي بنیاد نه بلکې د وخت د ضرورت سره سم په تعلیمي نصاب کې بدلون کول غواړي.
زه په دې حواله سره صرف دا یو خبره کول غواړم چې زه اوس که د خپل وخت خبره درته وکړم، دا 1981 زما ډیټ آف برت دی او زه یو پټاټ سکول کې په سرکاري سکول کې ما بنیادی خپل تعلیم حاصل کړی دی. زما والد صاحب هم پټاټ په سکول کې سبق ویلی دی. داسې هیڅ قسمه خبره نشته، خو ما صرف یو خبره دا وکړه چې د وخت ضرورت او د وخت تقاضو او نظر هغه ته کتل پکار دي. زمونږ نصاب کې او زه که د خبره وکړم چې زمونږ په وخت کې چې کوم نن سبق و یا کوم موږ سلیبس تو هغه که نن موږ وګورو او د خپل وخت د دې وخت سره موږ کمپیریزن وکړو، نه هغه په دې کې د ځمکه او د اسمان فرق دی. نو زیره خبره ده د وخت سره چینجز کول پکار دی چې موږ خپل بچو ته سلیبس او لار او توخه چې کوم د وخت او د علاقه او د وطن ضرورت دی چې د خپل وخت کتاب مو ګورم او دنه د وخت کتاب مو ګورم نو شاید نن دور هغه طریقې افتم دی او جدید هم دی او کزم هغه زوړ کریکولم یا په زوړ حساب کتاب سره روان شم په زوړ سپیډ سره زما نو شاید زه هغه لیول ته چرتم نشه رسېدلی چې کوم لیول ماته او زما د بچو ضرورت دی.
د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړی او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې مشر پختونیار خان وای په صوبه کې پرله پسې په دویم وار د دوی حکومت جوړېدل څرګندوي چې ولس یې د نورو پالیسیو ترڅنګ د تعلیمي پالیسۍ ملاتړ هم کوي او حکومت به یې هیڅکله نه مایوسه کوي.
د خوشحالی خبره دا ده چې ما درته چې انشاءالله په دې ملک او په دې صوبه خصوصا الله پاک دا رحم کړی دی زموږ د مشران او زموږ د پارټۍ دا کوشش دی چې موږ خپل تاریخي اسلامي ثقافتي اقدار د خپل علاقې د خپل خاورې هغه تاریخ خپل د مشرانو هغه تور طریقې ټولې موږ ورته خپل بچو ته وښیو. موږ خپل ساینس لیول خپل بچو کې امپرومنټ راولو. موږ خپل انګلیش میډیم چې کوم د بچو د وخت ضرورت دی اوس کا تیر وخت شي نو شاید زه دا ویلی شم چې ما په علاقه یا ما په وطن کې ما په انګلیش میډیم چا تصور هم نه و خو شکر الحمدلله نن د دې صوبې حکومت د دې صوبې د مشرانو په هغه سلیبس هغه چینجز کې زموږ د کوم ایجوکیشن ډیپارټمنټ دی هغه د دې کوشش روان دی چې بھائی موږ مقابله د بار دنیا سره روانه ده
وای. تعلیمی نصاب د حکومت د هغو ترجیحاتو عکاسی کوي چې په رڼا کې یې خپل نوی کل روزل غواړي. له پختونیار خان مو پختلی چې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت ځوانانو ته څه ډول روزنه ورکول غواړي.
موږ خپل تاریخ موږ خپل دین اسلام درنا پلان دی موږ د خپل د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه کوم هغه د اسوهاست کوم طریق کار دی کوم دغه نسبت سره کار دی موږ د خپل د علاقې د کلتور د روایت د دستور د تور طریقې لاندې به ان شاء الله د خپل بچو ته هغه تربیت او غلار او تخوی چې کوم سبا هغه د خپل د پلار نیکه د خپل د دین د اسلام د خپل ملک د تاریخ هر څه کله مې په نظر کې به موږ خپل سلیبس جوړو چې موږ هغه او سره خیال ساتو باقي بار دنیا سره به موږ د خپل کمپیریزن کول د پر خپل بچو ته به انګلیش لار او د غنی سبب طریقه ورته خیو.
د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک په دې تنقید چې تحریک انصاف حکومت په تعلیمي نصاب کې مورنۍ ژبه یعنی پښتو ته سمه توجه نه کوي. پختونیار خان وویل د دوی ګوند او مشران د خاورې بچي او منتخب استازي دي او پښتو ژبه د ټولو شریکه مورنۍ ژبه ده.
بابک صاحب زمونږ مشر پارلیمنٹرین هم دی زمونږ د کمیټې غړی هم دی او زمونږ د دې صوبې د ایجوکیشن د منسٹری د وزیر هم پاتې شوی دی. خپل ټینور کې به خپل کوشش زیاره خبره ده کړې بھائی چې کوم ځکه کمی به شوی بابک صاحب موږ سره په کمیټې کې ممبر هم دی. بابک صاحب د خپل نشندۍ کوي پای کمیټې کمیټې کې موږ سره زمونږ د صوبې د منسٹر صاحب هم ناستې دی هغه زمونږ ایکس آفیشل زمونږ ممبر دی زمونږ سره د صوبې د سیکرټری صاحب هم ناستې دی زمونږ د کمیټې نور ممبران او غړي هم په دې کې ناستې کوي اور ڈائریکٹر صاحب بناستی پدی کے رضا بابک صاحب دا خبر کو مچ مونگ سنگا اللہ پاک کی اپرچونٹی رکھ دا کسکار شوی دے مونگ بدغه اپریشیٹ کول کو کا بابک صاحب خپل دور کے کڑے دے کدا پاکستان تحریک انصاف حکومت کڑے دے زبا دا بابک صاحب تنہ مینا کو مچ دے زمون کا مشر دے مونگ میں انشاءاللہ پشریکا د خپل مرنے جے دا پارا دیم دا دے جے پیداوار دے زم دا دے خور دا دے جے پیداوار ما زمون منسٹر صاحب دا دے جے دا دے خور پیداوار دے زمونږ دا صبح مشرم وزیر اعلی صاحب هم د دې خاورو د دې جبې پیداوار دی. داسې یو قسم نشته چې هغه به دا ووایي چې یاره زه د خپلې ژبې د خپل د مورنۍ ژبې دپاره زه خپل کردار نه ادا کوم.
سردار حسین بابک د خیبر پختونخوا په حکومت دویمه لویه نیوکه دا کړې وه چې په موجوده تعلیمي نصاب کې د پښتنو تاریخ او اتلانو ته کافي ځای نه ورکول کیږي. پختونیار خان په دې حق له وویل
زه د دې په حوالې سره دا جواب وایم پکار دا دا چې په دې باندې یو جامع او مضمون ولیکي شي هر علاقه ټچ شي هر علاقه تخپل او کردار په هر علاقه کې تشوي دي خپل په تاریخ ما خبره درته وکړه چې زمونږ تاریخ کې داسې هیروګان شته دي چې هغه خپل د خپل علاقې د خپلې خاورې د پر خپل کردار ادا کړی دی. ځکه نن دا خبره وکړم بابک صاحب به شاید زما دا خبره واورئ په پتمزو کې چې کوم سکول کولی شوی و د باچا خان بابا په کتاب کې زما د نیکه نوم لیکلی دی چې هغه آزاد های سکول کې پهله ټیچر و پهله هیډ ټیچر هو. یو امیر ممتاز نومه وه او یو مقصود جان صاحب دغه نومه وه. وکیل و د علی ګڑھ نه فارغ و. په خلافت کانفرنس ټایم کې باچا خان بابا سره ملاقات شو. زمونږ د نیکونو نو هغه دوه بچی دي هغه ته سپرلي و هغه ته ورکړي په آزاد های سکول چرسده کې هغه سکول کولاو کړی و. نو شکر الحمدلله زه د هغې کورنۍ هم دا تعلق لرم. بنیادي زمونږ تعلق هم د خدای خدمتګار تحریک نه و. په وختو د حالات تقضی وي نو مونږ په دې باندې څه نشته دی. خو ما خپل د سلیبس بهتره خبره دا ده چې دی وشي. خو زه یو سوال دلته کوم چې زمونږ د ورور ته دا پکار وه زمونږ د مشر ته پکار وه چې دا کار دی بنیادي طور سره په هغه ټایم کړی چې کوم د دوی په دې صبح کې ګورمنټ وکړله دا وخت و. خو اسې زه سوال د دوی نه هم دا کول غواړم چې په خپل وخت په خپل دور کې دوی دا کار ولی نو که چې دا ټولې صبح هغه نمایندګان هغه مشران چې هغه د جنګ خلافت جنګ آزادي یا په داسې تحریکونو کې حصه اخیستې وه یا د هغه وخت کوم دلته کبیز یا جابر و د هغې خلاف خپل کردار ادا کړو په کار ده وه چې هغې خلکو باندې تاریخ په هغه ټایم هم دوی لیکلې وه.
پښتون یار خان همداراز وویل غواړي چې د ټولې پښتونخوا د اتلانو او تاریخي واقعاتو په اړه یو کتاب د طالبي نصاب برخه وګرځي. نوموړي زیاته کړه د سیاستوالانو تر څنګ رسنیو ته هم بلنه ورکوي چې د معیاري تعلیم د ودې لپاره د صوبایي حکومت نیمګړتیاوې په ګوته کړي او د حل لارې یې تجویز کړي.
دا زمونږ د بچو د مستقبل سوال دی. هر هغه سړي ته پکار ده چې مونږ د هغې مرسته وکړو د هغې ملګرتیا وکړو چې غلط کار کړی دی مونږ د هغې مخنیوی وکړو چې مونږ نه بیا داسې سلیبس داسې حساب کتاب نه شي جوړ چې هغه زمونږ بچو زمونږ د علاقې زمونږ د خاورې زمونږ د دستور دپاره د نقصان سبب وګرځېږي. بہتر مستقبل خپل کردار ادا کو په دې سبق خپل بچو لپاره هغه سبق او هغه سلیبس هغه کورس او هغه ایجوکیشن ورکو چکم یو خپل بچی ده پر هر څړی په خپل ځای کې غواړي چې هغه بار دنیا ته ستای مونږ کوشش داده چې د بار دنیا خپل خو ایجوکیشن د خپل بچو ته په خپل سرکاري او په ګورنمنت په پرایویټ په دواړو سکولونو کې یکسا لیول سره ورکړي.
تاسو د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف د غړي او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې د مشر پښتون یار خان خبرې واورېدې چې وایي د صوبې د تعلیمي نصاب د اصلاح لپاره هر ډول تنقید او وړاندیز ته هرکلی وایي او هڅه کوي چې د خپل نوي کول لپاره د تعلیم او تربیت په لړ کې دینی تاریخي کلتوري ټولنیز او د جدید دور ټول ارزښتونه او تقاضې په پام کې ونیسي. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خپرونه سرته رسیږي. راتلونکي اونۍ به د تعلیمي نصاب یا کریکولم د یو بل اړخ جاج اخلو. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 0002022112211 او اوس خپل کوربه منوشاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.